ډیر مننه جاوید نعیمی قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو، او همداراز د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د انتخاباتو د اړوندو مسایلو موضوع ته په تیرونې کې کتنه وکړو. خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو اوریدو ته ستاسو پام راوړم چې نوري اس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو قومندان وایي ډیر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسله والو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او ائتلاف د ځواکونو عمومي قومندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه یا جی ایټ به نن په غونډه کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو به وغواړي چې دغه بحران د سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن د پیندل د پندوسو کالو په عمر مړ شو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان وایي د ناتو ځواکونه به د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډېر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسله والو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. هالندي جنرال مارت د کروف چې په کندهار کې د ناتو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان ته څرګندونې کولې، وویل چې له جګړې سره د نویو امریکایي سرتېرو په یو ځای کېدو سره به تاوتریخوالی زیات شي. خو ښاغلي د کروف وویل چې د ده په باور د ناتو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسله والو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د کروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 1000 نه تر 1800 پورې وسله وال طالبان موجود وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کیدونکو 21 ضروري اضافي امریکایي محربوي سرتېرو ډېره برخه په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نوي امریکایي سرتېرو په ورتک سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتېرو شمیر شاوخوا 8200 ته رسي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قومندان امریکایي جنرال استینلی مکریستل ویلي د امریکا او ناتو سرتېري باید په خپل سلوک کې بدلون راولي او د دې پر ځای چې په افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړي، باید د افغانستان د ملکیانو ساتنه لومړیتوب او د خلکو زړونه خپل کړي. مکریستل چې پرونی په هلمند کې خپل سرتېرو ته وینا کول، وویل دای به د ناتو او ائتلاف ځواکونه په نوي پوځي فکر وروزي او په جګړو کې د ملکي افغانانو د وژلو د کمولو پر اړتیا به پوه کړي. تمه کېږي چې په څو ورځو کې به مکریستل د جګړو نوي اصول رسمن اعلان کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر یو موټر درې موټر لرونکي ماین چاودنه شوې ده. په دې پېښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ختیځونو کې د ائتلاف ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ د دوی د موټرو کاروان په لویدیځ نورستان کې د حرکت په حال کې و چې پرې د سړک پر غاړې ځای په ځای شوی ماین وچاودې چې په ترڅ کې موټر ویجاړ شو او 15 بهرني سرتېري پکې ټپیان شول. د وسله والو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای ازادي راډیو ته وویل ماین دوی چولی او په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د دوا شیندلو پر ځای د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې نورې لارې وازموي. د غوړندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبرګ د دغه هیواد پارلمان ته کړی دی. د نوموړي په وینا د کوکنارو په کښتونو دوا شیندل بې ګټې کار دی او د دې پر ځای په کار ده چې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید مخنیوی وشي او د بزګرانو د هڅونې په خاطر دغه کار ته بېله شوې پانګه په بزګرانو وویشل شي. دا شان په کابل کې افغان دولتي چارواکو پرون د مخدره موادو د مبارزې پر ضد د نړیوالې ورځ د لمانځلو په مناسبت وویل چې دوی به په دې لاره کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رارسېدو سره سم اصول ته د مخالفینو د هڅولو په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د مشرانو جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون مشر ارسلان رحماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې خبر اعلان ته وویل له هغو مخالفینو سره چې د خبرو د خپلو وسلو ښودلو ته چمتو دي، د سولې او پخلاینې خبرې ډېرې مهمې او باارزښته دي. خو ښاغلی رحماني ونه ویل چې په دې برخه کې څه پرمختګ شوی دی که نه. د افغان دولت مخالفینو په انتخاباتو کې د ګډون پرېکړه کړې او افغان او نړیوال ځواکونو ویلي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت او د مخالفینو د ورانکارو خوځښتونو څخه به مخنیوی وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پاکستان ته د تحصیلي بورسونو د عادلانه ویش لپاره به د هیواد په سطح له زده کوونکو څخه آزموینه واخیستل شي. په هغه خبر پاڼه کې چې د وزارت لخوا خبر شوی راغلی چې دغه آزموینه به د چنګاښ د میاشتې په لسم او یولسم نیټه واخیستل شي. خبر پاڼه دا یادونه نه ده کړې چې د دغو بورسونو شمیره څومره دی، خو ویلي دي چې د دغو بورسونو لپاره به د افغانستان په شپږو زونونو کې له زده کوونکو څخه آزموینې واخیستل شي. په بغلان ولایت کې درې ښوونځي جوړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ولایت د کلو د پراختیا او بیا رغونې د رئیس احمد نیرو له قوله وایي چې دا ښوونځي د دې ولایت په خنجان ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې جوړ شوي دي. د ده په وینا دغه ښوونځي هر یو شپږ درسي خونې لري چې ټول شپږ نیم میلیونه افغانۍ پرې لګښت راغلی دی. تمدا چې اته پرمختللي صنعتو هیوادونه به چې د جی اته ډلې په نوم یادیږي نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو څخه به وغواړي چې دغه بحران له سوله ایزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. ایران ته د جی ایټ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې چې د ایتالیا په بندري ښار تریستي کې جوړه شوې ده د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو تهران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي پر سر له غرب سره د رامنځته شوې کړکېچ له امله په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. راپور نوای چې په دې حکله چې دغه بحران په خاطر له ایران سره څه ډول چلند وشي، د روسیې او د جی ای د نورو غړو امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، کاناډا، جاپان او جرمني ترمنځ اختلافات راپورته شوي. روسیې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې ملاتړ کړی دی. د دې انتخاباتو ګټونکي ولسمشر محمود احمد نژاد اعلان شوی، خو بایلونکي کاندید میر حسین موسوی ویلي د رایو په شمیرلو کې په پراخه پیمانه درغلي شوی دی. ایراني چارواکو د هغه په سلګونو پلویان تعقیب کړي او د خبري رسنیو فعالیت یې بند کړی دی. موسوی په خپله ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې له اعتراضونو به لاس وانخلي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ایران دولتي خبري رسنیو خبر ورکړ چې د بسیج ملیشیا اته تنه غړي په مظاهرو کې د وسلو او چړو په ذریعه وزریه وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل شوي دي. له دغو مړینو سربیره په دغو مظاهرو کې مخکې د اوولسو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوی سخت قانون دی لغوه کړي. د قزاقستان پارلمان روانه اونۍ یو قانون تصویب کړ چې له مخې محکمو ته اجازه ورکول کېږي چې ویب پاڼې وتړي او ویب بلاګونه او چترومونه د رسنیو په توګه وپیژني. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر دغه قانون انتقاد وکړ چې هغه په قرغزستان کې د ډیموکراتیکو خبري رسنیو بهیر په شا تمبوي. قرغزستان چې راتلونکی کال به د دې سازمان مشري ترلاسه کوي ویلي دي چې له دې قانون څخه هدف دا دی چې د بلواو مخه ونیول شي او د خلکو حقونه خوندي شي. او د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی ستوری مایکل جکسن تیره شپه د امریکا په لاس انجلس کې د 500 کالو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې مایکل جکسن پرون د زړه د ناروغۍ له امله روغتون ته ولېږدول شو. تر اوسه د مایکل جکسن د مړینې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي او ټاکل شوی ده چې د هغه پر جسد د عدلي طب معاینات ترسره شي. د مایکل جکسن د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې ټاکل شوی وه نوموړی دوه اونۍ وروسته په لندن کې یو کنسرت ورکړي. د الویس پریسلی او د بیتلز د ډلې ترڅنګ مایکل جکسن د نړۍ یو له مشهورو سندرغاړو څخه ګڼل کېده. مایکل جکسن په خپل ژوند کې ډېرې سندرې وبللې او د سندرو د البوم په میلیونونو کاپي پلورل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او بجو خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو جګپړی قومندان وایي چې ډیر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسلوالو طالبانو ضد پوځي عملیات پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې به واوري چې د بګرام په زندان کې د بندیانو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ بیا هم امریکایي چارواکو سره په تماس کې یو. دوی باندې مو مختلفو لارو څخه نه یوازې خبرې کړي دي، بس فشارونه هم راوستي دي چې د دغه زندانیانو د حالت څخه موږ باید خبر اوسو.
د انتخاباتو په بهیر کې دا د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام دی چې په تیر اونۍ کې د هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند مسایل څیړي. په دې مسایلو کې یو د امنیت موضوع ده چې چارواکو څرګندونې پرې کړي.
دې پلان چارچوب ستراتیژیک همکاری های ما را تضمین می کنند تا بتوانیم یک محیط مسئول بر انتخابات
پراونه. خبرونه کې نور مسایل هم لرو چې د خبرونه پترس کې به وړاندې شي. اورېدو ته تر پای را سره اوسئ. د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان په جنوب کې د ناټو د ځواکونو یو جګپړی قومندان وایي د ناټو ځواکونه به د یو زیات شمیر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډیر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. هالنډي جنرال مارت تیکروف چې په کندهار کې د ناټو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له دې جګړې سره د نویو امریکایي سرتیرو په یو ځای کېدو سره به تاوتریخوالی زیات شي، خو ناټو به د دې توان ولري چې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د افغانستان په جنوب کې د ناټو د ځواکونو د قومندان د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري اوروي. خو قطر من اوریدونکو، مخکې لدې چې د نوریاس نوري دا راپور تاسو ته وړاندې کړو، د شیبه دا راپور چمتو دی، لطفا اوریدو ته یې پاملرنه وکړئ.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان هالندي جنرال مارت دیکروف وایي اوس چې په سیمه کې د ناتو له ځواکونو سره په زرګونو نوي امریکایي سرتیري یو ځای شوي دي، ډیر ژر به په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ګړندي کړي. دیکروف وویل موږ د عملیاتو یو نوي پړاو ته ننوځو او د ناتو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. نوموړي په جنوبي ولایتونو کې تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې امنیتي پیښې کمې شوي، خو وسلوال طالبان تر یوې اندازې ته مجبور شوی چې په هلمند او کندهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي. د ایکروف ویل د ناتو د ځواکونو نوي عملیات به تر ډیره حد له وسلوالو طالبانو څخه د خلکو پر ساتنې څرخي نه د طالبانو په تعقیب او وژلو. د ایکروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10,000 نه تر 18,000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. د ایکروف دغه وسلوال طالبان په دریو ډلو ویشل او ویل چې یوه ډله مذهبي توندلاري دي چې مشرتابه یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده، بل ډله د مخدره موادو له کاروباریانو سره تړلې، او درېیم یې هم هغه ډله طالبان دي چې د ورځې د $10 ماش په خاطر جنګیږي. د ایکروف وویل چې ناتو او افغان ځواکونه به وکولی شي چې په څو راتلونکو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې امن ټینګ کړي، او هم به د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مناسبه امنیتي فضا رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې بالاخره دا بریالیتوبونه هله دوام پیدا کولی شي چې یوه سالمه اداره رامنځته شي او د بیا رغونې او پرمختګ چارو ته پراختیا ورکړل شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کېدونکو 1,000 اضافي امریکایي محاربوي سرتیرو ډېره برخه په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو په ورتګ سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 18,000 سرتیرو ته رسي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل په هلمند او کندهار کې له خپلو ځواکونو سره کتلي او په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ستراتیژۍ د بدلون خبره کړې. جنرال کریستل په هلمند کې د نویو امریکایي پوځیانو اډې ته ورغلی او په کندهار کې له دې لیدنې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. جنرال کریستل تېره اونۍ د جنرال ډیوید مکرنن پر ځای وټاکل شو. دته د امریکا د دفاع وزارت وخت ورکړی چې په پایل کې څو اونۍ له پوځي قومندانانو او افغانانو سره سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي ټاکل شوی قومندان جنرال سټینلی مکریستل د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان مکریستل وایي نړیوال پوځان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ تغییر کړي، او د دې پر ځای چې یو مهاجمه قوه وي، دوی باید د ملکي افغانانو حمایت ته لومړی توپ ورکړي. جنرال مکریستل ته د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر جګړې د خبر کولو لپاره 2 میاشتې وخت ورکړی دی. په همدې ارتباط د څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سلام مشورې پیل کړي دي. د پکندهار کې د چهارشنبه په ورځ وویل
په حقیقت کې زه د دې لپاره راغلی یم چې له خپلو قومندانانو واورم او د ملاتړیو افغانانو نظر ته پاک شم. جنوبي ولایتونو ته دا زما د اوریدو سفر دی. یو څه چې زه دوی ته وایم هغه د دې څېړنه ده چې څرنګه جوابي برید وکړو.
امریکایي جنرال مکریستل زیاتوي چې د هیلمند چې عسکرو ته نوې مفکوره ورکړي څو په جګړو کې د ملکیانو مرشوب له لږه شي. جنرال مکریستل وایي
I can't predict success but I believe we're doing the right thing in terms of
زه دانشم ویلی چې په څومره وخت کې به بریالي شو، خو زه باور لرم چې هغه وخت په سم استقامت رواني ګوچ ډاډه شو. هر عسکر او د ولس هر نفر چې د هر سطح ده حساس شوی او وضعیت ته جدي متوجه شوی.
تا ټاکل شوی ده چې جنرال میکریسټال به د عملیاتو لپاره په څو ورځو کې داسې تګلاره جوړ کړي چې د هغې له مخې پوځیان تر وسه وسه له هغو جګړو وګرځوي چې مخالفانو ورته د عوامو په کورونو کې سنګر نیولی وي. د بهرنیو پوځیانو قمندان بیا څرګنده کړه، هغه وخت چې نوې تګلاره عملي شي زموږ پوځیان به یاغیانو ته صبر کوي او هغه وخت به حمله پرې کوي چې دوی له کلي را ووځي. میکریسټال همدارس په هلمند کې د نویو امریکایي پوځیانو پاړي کې وویل چې له اصولو سره سم امریکایي عسکر د سختو بریدونو لپاره تیار شوي دي، خو زما په فکر غوره دا ده چې موږ دغه اصول بدل کړو، ځکه چې ملکیانو ته مرژوب لاړول موږ له افغان ولسه منصبي کوي.
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي رادیو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی اته ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ورځ د افغانستان او چې د افغانستان او پاکستان استازو هم ګډون پکې کړی یو اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او له ترګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د ملاتړ یادونه شوې ده. د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو غونډه پرون په ایتالیا کې پیل شوه. د روسیې په اعلامیه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور ملاتړ شوی او له پاکستانه غوښتنه شوې چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ رادیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو نیت لري د افغانستان د لانجې په هواري کې د ډله ییز دفاع تړون غړي هیوادونه د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د افیمو د تولید تر ټولو لوی هیواد دی او د دغو توکو پر ضد یو نوي ډول اغیزمنې مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي او باید د افغانستان شمالي ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د مخدره توکو څخه د پاکې سیمې په توګه د هغه هیواد پر شاوخوا امنیتي کمربند راتاو کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زموږ د ټولو ګډه دنده ده چې د افغانستان سره د ترهګرۍ، مخدره توکو او افراطي کړیو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړو. مسکو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره ډیر ضروري دی. له دې کبله روسیه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د فعالیت څخه ملاتړ کوي او همدا سبب دی چې ناټو ته د خپلې خاورې د لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات وکړي. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتي چې د طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه د متدلو طالبانو سره د پاکستان د حکومت جوړ جاړی په سیمه کې امنیت تامین نه شوی کړی او وزه نوره هم کړکېچنه شوې ده او د پاکستان د حکومت له کنټروله وتلې ده.
له ازادۍ راډیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د بګرام په زندان کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په دې زندان کې د بندیانو د روان حالت په اړه اندېښنه ښودلې. په همدې ترتیب د بخښنې نړیوال سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د ژورو پلټنو غوښتنه کړې. نور له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د بګرام په زندان کې د بندیانو د روان حالت په اړه اندېښمن دی، خو لا هم دغه زندان ته لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون وایي نادر نادری له ازادۍ راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د بندیانو د خواخوږو لخوا په وار وار شکایتونه شوي چې په دغه زندان کې د دوی بندیان شکنجه کیږي، خو د دوی د نه لاسرسي له کبله نه دي توانېدلې چې له بندیانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او د هغوی حالت له نږدې وګوري. خو ښاغلی نادری دا هم وویل چې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې له بېلابېل لارو روانې دي.
موږ بیا هم امریکایي چارواکو سره په تماس کې یو، دوی باندې مو مختلف لارو څخه نه یوازې خبرې کړې دي، بس فشارونه هم راوستي دي چې د دغه زندانیانو د حالت څخه موږ باید خبر اوسو. همدارس موږ دا غوښتنه هم کړې دي چې دغه کسان باید اوس یو وکیل مدافع ته لاسرسی ولري، باید محکمې ته لاسرسی ولري، د دوی حقوقي سرنوشت باید تثبیت شي او تعیین شي.
د بګرام په زندان کې د ساتل شوو بندیانو د حالت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې پورته شوې چې یو ځل بیا ځینو رسنیو په دغه زندان کې د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه خپاره کړل. په دغو رپورټونو کې په بګرام کې د پخوانیو بندیانو په حواله ویل شوي دی چې امریکایي ځواکونو دوی ته د وهلو رواني تکلیفونو، بې خوبۍ، د تودوخې په زیاته درجه کې د ساتلو او همداراز د مرګ د ګواښونو په څیر شکنجه ورکولې. خو د امریکا د دفاع وزارت دا راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دی چې په بګرام کې د دوی مامورین له بندیانو سره انساني چلند کوي. له بل لوري د بخښنې نړیوال سازمان هم همدغو مواردو ته په اشاره د امریکا له حکومت نه غوښتي دی چې د دې ټولو مواردو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادي راډیو ته په یوې استول شوې اعلامیه کې د دغې ادارې د یو امریکایي څېړونکي راب فیرر په حواله دا هم ویلي دی چې د امریکا متحده ایالات د دا ډول تورونو د څېړلو لپاره په خپلو نړیوالو ژمنو او د مسؤولو کسانو په راخکلو کې پاتې راغله ده.
د 1998 کال انتخابات
د انتخاباتو په دې ځانګړي پروګرام کې د تیرې اونۍ په بهیر کې د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه زرغونې منګل او سلطان محمد سرور چپتو کړی ده.
هنوز رنگ امضایش خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشتم.
تا بتانیم یک محیط مسئول بر انتخابات
دمید بریز خوی اسلامی دریز در پرتول وقت که به همه کار
مرتدار کامل نو وکیل غارو نرهی که مهر غارو نهیست.
ما میخواییم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تا بود.
در انتخاباتو په بهیر کی
در مسیر انتخابات
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زه سلطان محمد سرور او زما همکار زرغونه منګل د انتخاباتو په اړه لیونوی معلوماتي او چړنیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې خبر یاست، د افغانستان د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي او په افغانستان کې د انتخاباتو کمپاین د داخلي او خارجي رسنیو د خبرونو لوی عنوانونه جوړوي.
بله، با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی.
وعلیکم سلام.
رادیوی آزادی هم در کنار برنامه های خاصی که بر انتخابات تهیه میکنه، روزای جمعه مرور کوتاهی را بر مبارزات انتخاباتی در این برنامه که در مسیر انتخابات نام داره در دسترس شما میگذاره و از تمام مسائل مهم مربوط به انتخابات که در یک هفته گذشته رخ داده شما را در جریان میگذاره. قسمی که همکارم گفت، رسانه های کشور مسئله انتخابات با شور و شوق زیاد تعقیب میکنند و در مروری که به روز شنبه 21 جون به روزنامه های چاپ کابل داشتیم، دیدیم که روزنامه اراده نوشته بود انتخابات امتحان است که همه را به ترازو می کشانه. به گفته روزنامه، انتخابات زمان جالب میشه که دیده شوه کی به نفع کی میگذره.
هو زرغونی جان، ریخته هم انتخابات به ترازوی او دیر خلق به بکی و تللسی. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نیټه ورځ په ورځ رالنډیږي، د انتخاباتو د امنیت لپاره د افغانستان د امنیتي ارګانونو هلې ځلې هم مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې اړه وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی پروګرامونه په سلو کې اتیا ترسره شوي دي.
دې پلان چارچوب ستراتیژیک همکاری های ما را تضمین میکنه تا بتانیم یک محیط مسئول بر انتخابات فراهم. بنابر این چارچوب مرحله دوم آغاز شده که او تطبیق این چارچوب و پلان استراتژیک در سطح تاکتیکی و عملیه. اجالتاً بر 80% از 7,000 محل رایدهی این پلان تطبیق شده.
درنو اوریدونکو، و موریدل چه د افغانستان کورنیو چارو وزیر د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه خبری وکړي.
یک مسئله مهمه که باید فراموش نکنیم ای است که آقای اتمر نگرانی خود درباره بعض چالش هایی که با او روبرو هستند هم ابراز کرده و ایر پذیرفت که از بین 365 ولسوالی افغانستان 11 ولسوالی به طور کلی تحت نفوذ طالبان قرار داره و بیش از 120 ولسوالی دیگه از تهدیدات جدی امنیتی رنج میبرند که برنامه هایی را برای تصرف مجدد این ولسوالی ها روی دست دارند تا باشنده های مناطق در انتخابات شرکت کرده بتوانند. ولی آقای اتمر در مورد ای که چطور ای کار انجام میتن بسیار زیاد محتاطانه سخن گفت.
پلان را که ما مطرح کردیم و جزئیاتش را متاسفانه در این مرحله نمیتونم افشا کنم، روی یک هدف میچرخد و او تامین حاکمیت ملی افغانستان و ایجاد فضای مسئول بر انتخابات است. نگرانی های مردم ما و صاحب نظر ها قابل درک است. ما با دشمن روبرو هستیم که هیچ اصول را نمیشناسیم.
محمد نیفت مر وزیر داخلی افغانستان بود که در مورد برنامه ها برای تصرف دوباره مناطق تحت نفوذ طالبا و تامین امنیت رای دهنده ها در این مناطق سخن می گفت.
هو گرانی همکاری، دی انتخاباتو دی امنیت پاره دی ازادی رادیو خبری څنګه دی تیر جمعه پورز یو مفصل ریپورت خپور کړ، او په دی ریپورت کې وویل شول چې دی افغانستان په ختیځو او جنوبی ناکرارو سیمو کې خلک انتخاباتو ته دومره لیواله ندی. ریپورت همدارازو ویل چې دی افغانستان په جنوب او ختیځ کې دی انتخابات پروسه لجدي خندونو سره مخامخ ده، او دا خندونه حتی د هیواد په شمالي ځینو سیمو کې هم لیدل کیږي. دی یوسفزو کمی مشرانو تیر اونۍ دی ویغونډې پترس کې دی انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه ځکه کراچی د دوی پوینا د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه په شلو ولایتونو کې ناکراری ده. د یوسف زو یو قومي مشر میراجان سائق غونډه ته د سی ویل
یا شل ولایت د افغانستان کې جنگ او په غوږ کې انتخاباتو امکانات نشته. دیموکراسي موږ منو ته د وی خبرې مګر دی نمال مشرانو سره او هغه په دې قانوني په چې دا انتخابات په دغه شرایطو کې کدا وشي
د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون مشر د دغو ناکراریو په حق لوویل چې د انتخاباتو قانون دوی ته دا اجازه ورکوي چې په ناکرارو سیمو کې انتخابات وځنډوي.
د ګرویداد دیگه مربوط به انتخابات، سفیر امریکا در افغانستان کارل آیکنبری در جریان هفته‌ای که گذشت دیدارهایی را با کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کشور انجام داد، ولی مثلا نگرانی های دولت افغانستان باعث شد و هم در رسانه های کشور بازتاب گسترده یافت. روزنامه ویسا در شماری روز سه‌شنبه خود نوشته بود که دیدارهای سفیر امریکا با کاندیدا میتونه استقلال کاندیدها را تحت سوال قرار بده. روزنامه دولتی هواد هم از دیدارهای آیکنبری با کاندیدهای ریاست جمهوری کشور انتقاد کرده و گفته که تا حال در هیچ جای این مسئله رخ نداده که سفیر یک کشور دیدارهای منظم را با کاندیدای ریاست جمهوری در یک کشور دیگر داشته باشه. در ارتباط سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همایون حمیدزاده به روز سه‌شنبه نگرانی خود در این مورد ابراز کرد و چنین گفت:
ملاقات های آقای آیکنبری سفیر آمریکا با بعضی از کاندیدا، اگر این ملاقات ها دید و وادید ها و رفتن به مراکز انتخاباتی کاندیدا به مقصد ای که یک پروسه شفاف در افغانستان داشته باشیم و بهبود روند انتخابات باشه، ما به اون مشکل نداریم. اگر این دید و وادید ها به مورد ای که برنامه های کاندیدای خاص در موردش صحبت شود و یا تایید برنامه های خاص کاندیدا باشه، ایره ما یک تخطی واضح از حاکمیت ملی افغانستان پنداشته و ایره مداخله تلقی میکنه.
گرانو اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د افغانستان د جمهور ریاست دی ویاند همایون حمیدزاده اندیښنی واوریده. خو د ملي امنیت لپاره د امریکا د جمهور رئیس سلاکار جیمز جونز چې د تیرې سه‌شنبه ورځ کابل ته راورسید، د افغانستان د حکومت دغه اندیښنی رد کړي او ویل چې د امریکا سفیر د خپل هیواد د پالیسیو سره سم له کاندیدانو سره کتلی دي.
The ambassador who's sitting right next to me represents the policies of the
آقای سفیر اظهار کننده پالیسی های ایالات متحده آمریکا است. پالیسی ما این است تا مطمئن بسازیم که رای دهندگان به کاندیدان دسترسی دارند و کاندیدان موقع اظهار نظر. این پالیسی است که آمریکا آن را در کشورهای دیگری که نظام دموکراتیک در آنها وجود دارد نیز عملی می کند. صدای اپوزیسیون شنیده می شود و این صدا از سوی آمریکا نیز شنیده می شود.
خاغلی جونز دغه راز زیاته کړه چې امریکا د آزادو او څرګندو انتخاباتو په دایرولو کې له افغانستان سره کومک کوي.
شنونده های عزیز، به همی امید برنامه امروزی در مسیر انتخابات هم به پایانش نزدیک شده، ولی قبل از ختم برنامه باید گفت که مردم در کابل و ولایات مختلف کشور شکایت دارند که اکثر دیوارها از تصاویر کاندیدها پر است و این مسئله از زیبایی شهرها کاسته. یک شنونده ما در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
کاندیدای محترم بسیار کوشش بکنن که همین کار نکنن که عکساشون سر دیگر عکسا نچسبونن. دلوای افغان بیسیم سرش رو چسباندن، در کوچه ها چسباندن، یک جای مناسب کوشش کنن که بچسبونن. بخی یک قسم این از میواره معلوم میشه همو زیبای سر ما را تا خراب ساختن. بچسبونن کاندیدا، بچسبونن، حق دارن، مگر یک جای مناسب باید بچسبونن.
افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځنګړو مرکو په لړ کې د ځلې هدایت امین ارسلا د ازادۍ رادیو میل مده له نوموړي سره د مرکه د جمعې په ورځ په 10:30 او له غرمې وروسته په 2:30 اوریدلی شئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، کچیرته ځینې راپورونه له تاسو پاتې شوی وي نو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ اورګ او ازادي رادیو ډاٹ کام په یاد لرئ او د موک راپورونه پکې وګورئ. دا وخت د سهار 8:30 دی. د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو د سرخطونو د اوریدو وخت را رسیدلی. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو قمندان وایي ډېر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسله والو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او ایتلاف د ځواکونو عمومي قمندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ایتلافي ځواکونو پر یو موټر درې موټر لرونکي ماین چاودنه شوې چې په دې پېښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د واشنګټنلو پر ځای د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې نورې لارې وازموي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رارسېدو سره سم سولې ته د مخالفینو د هڅولو په برخه کې هم هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پاکستان ته د تحصیلي بورسونو د عادلانه ویش لپاره به د هیواد په سطح له زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شي. په بغلان ولایت کې درې ښوونځي جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. په سرپل ولایت کې د برېښنا د توزیع یوه پروژه جوړیږي چې نږدې 10,000 کورنۍ به له برېښنا څخه برخمنې کړي. تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه به چې د جی اته د ډلې په نوم یادیږي نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو څخه به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. د قرغزستان پارلمان په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډې د پرانیستې پرېښودو پرېکړه تصویب کړه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایوف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوی سخت قانون د لغوه کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف چې افریقایي څلورو هیوادونو ته سفر کړی وایي هیواد یې هڅه نه کوي چې له افریقا څخه غرب ته د انرژۍ پر لیک کنټرول ولري. او د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن تېره شپه د امریکا په لاس انجلس کې د 50 کالو په عمر مړ شو.
پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت پرون د مخدره موادو پر ضد مبارزې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد حل نشي څو یې چې کاروباریان محاکمه نشي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزیر به وویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغانستان زیاته خاوره له کوکنارو پاکه شوې ده. په دې اړه بشپړ حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال وایي د نشه یي موادو له قاچاقو څخه د سیمې تروریزم ته پیسې برابرېږي او که د نشه یي موادو مخه ونیول شي نو تروریستان هم کمزوري کیږي. کریم خلیلي دغه خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه.
شعرهای کرانی کی فرزند در هر جایی که هستند
د وی تر سوچ د نشي موادو تر شا هغه ستري چيري چې کا په هر ځای کې وي افغان ملت تعریف نشي او لجرډ سره هي مبارزه و نشي نو د نشي موادو په ورکاوي کې به لستون سره مخ یو. نو ځکه خو باید د یو ملي هوډ او ملي خوځښت او قاطی تصمیم سره له دغه شومبوټي سره مبارزه وکړو. نو موري زیاته کړه افغان دولت د تروریزم پر ضد مبارزه کې لاسترولنی هم لري چې د بیلګه په توګه د نشي موادو په کار کې لکه له شلو څخه تر 30% کموالی څخه یادونه وکړه. په عین حال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه زی وزیر جنرال خدادات و پیل چې د نشي موادو پر ضد د مسلسل مبارزې له عمله د چي د محل د افغانستان لنیمایي څخه زیاته خوره لکه کنارو څخه پاکه شوې ده.
در مقایسه با سالهای گذشته نقش تریاک در اقتصاد کلی افغانستان بسیار کم ملاحظه شده است.
دی وی د تیرو کلونو په پرتله د هیواد اقتصاد کې د مخدر موادو رول کم منعکس شوی دی. تقریبا د افغانستان درې په څلور برخه خوره له کوکنارو څخه پاکه شوې ده، او زموږ خلک په دې فکر کې دي چې نور کوکنار نه کری او پر ځای به یې قانوني څیزونه پر خپلو مځکو وکړي. ښاغلي خدادات زیاته کړه د 1340 لمریز کال رادی خوا له کوکنارو څخه د پاکو شویو ولایتونو شمیر له شپږو څخه اتلسو ته لوړ شوی دی. دغه راز په غونډه کې د کورنیو چارو په وزارت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال داود داود وویل چې دا مهال د کوکنارو کار کله یوازې په ناامنو ولایتونو کې ترسره کیږي. د له دولت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د بدیل معیشت په برخه کې د بزګرانو سره لازمي مرستې وکړي. کارپوهان وایي افغانستان اوس هم د نړۍ زیات نشه یي مواد تولیدوي او ځینې داسې تورونه هم لګول کیږي چې یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي هم د نشه یي موادو په قاچاغو کې لاس لري. خو دا چې دا به څوک څوک وي، ښایي دا یوه ورځ روښانه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي د کارګرانو په 98مه نړیواله غونډه کې چې په دې وروستیو کې په ژنیو کې جوړه شوې وه د افغان کارګرانو په حق له ډېرې خبرې وشوې. د دې اتحادیې مشرانو پرون خبریالانو ته وویل چې دوی په دې غونډه کې د نړۍ د لسګونو اتحادیو له مشرانو سره وکتل او د هغو د مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان کارګران وایي د کار د نشتوالي له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دولت باید د دې ستونزو اواری ته تدابیر جوړ کړي. له کابله په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واوري.
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي چې دا ځل د کار د نړیوالې غونډې څخه چې په ژنیو کې جوړه شوې وه له زیاتو هیلو سره هیواد ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کارکوونکو د ملي اتحادیې د دارالانشا رئیس محمد آصف اسکریار د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د نړۍ د سباندې سلو کارګري اتحادیو له مشرانو سره د هیواد د کارګرانو د ستونزو په هکله خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې حاصلې کړې دي. د وویل د جرمني یوې نړیوالې کارګري اتحادیې ورسره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د کارکوونکو له ملي اتحادیې سره به د ستراتیژۍ په جوړولو او تخنیکي چارو کې مرستې وکړي. د وویل
ما دولت ساختاری هستیم و سیستم اکسیستم دیگه آمدیم و موضوع دوم یک انستیتوت
موږ د جوړونې په حال کې یو له یو بل سیستم څخه راغلی یو. بل دا چې د کادرونو د روزلو لپاره مو د یو انسټیټیوټ د جوړولو پلان په پام کې نیولی دی. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په مرسته باید جوړ شي. د فلسکارۍ په برخه کې دا اتحادیه په جرمني او نړۍ کې یو لویا اتحادیه ده.
د وویل په دې غونډه کې د نړۍ د 133 هیوادونو استازو ګډون کړی وو او 40 ورځې دوام وکړ. د دې اتحادیې د معلوماتو له مخې په غونډه کې د نړۍ او په تېره د افغانستان د کارکوونکو په ستونزو او د ستونزو د اوارۍ په لارو چارو خبرې وشوې. د افغانستان د کارکوونکو د ملي اتحادیې رئیس محمد ظاهر کارګر وویل سره له دې چې په هیواد کې د کارګرانو او کارکوونکو ګڼ شمېر ټولنې د کارګرانو د ژوند د ښهوالي لپاره کار کوي، خو بیا هم په هیواد کې د کارګرانو ستونزې اوارې شوې نه دي. ده وویل
65% 70% مردم در سطح کشور ما بیکار است. میبینی که افزایش یافته میره.
په هیواد کې کابوش 85% خلک وزګار دي او دا فیصدی ورځ په ورځ زیاتیږي. دا هم موږ او دولت ته د اندېښنې وړ خبره ده.
د دې هیواد کارګران وای په وروستیو څو کلونو کې له دولت سره د میلیارډونو ډالرو مرسته وشوه، خو په هیواد کې پرېداسې یوه فابریکه او بنیادي پروژه پیل نشوه چې کارګران دې پکې په دایمي توګه په کارونو بوخت شي. خو د افغانستان د دولت مربوط ارګانونه وایي چې دوی په هیواد کې د بیکارۍ د لمنځه وړلو لپاره ډېر پلانونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې لاس پوره شوی هم دی.
یو ایراني کډوال په افغانستان کې د میشتو ایرانیانو په استازیتوب د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر خلاف د احتجاج لپاره پرون په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې خپل د احتجاج غږ پورته کړ. د ځینې شعارونه هم زړولي وو چې پکې د ایران د اوسنیو واکمنانو ته د طالبانو خطاب شوی وو، او له انتخاباتو وروسته په ایران کې د مظاهرو پر مهال له وژل شویو کسانو سره خواخوږي پکې ښودل شوې وه. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 ایرانۍ کورنۍ اوسیږي چې د ایران له اوسني رژیم سره څه سیاسي مخالفتونه لري. د دې موضوع نور حل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
سعید خالدی چې د ایران د واکمن رژیم پر ضد ځینې شعارونه هم له ځانه سره درلودل، د ایران د سفارت په وړاندې خبریالانو ته وویل چې دوی غوښتل د تهران د رژیم پر ضد پراخ احتجاج او له ایرانیانو سره خپل پیوستون اعلان کړي، خو افغان حکومت ورته دا اجازه ورنه کړه. د شاوخوا شلو ایرانی کورنیو استازیتوب کوه چې د ایران د واکمن نظام په خلاف دی او له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مهاجرت شپې سبا کوي. سعید خالدی په ایران کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د ایران واکمن رژیم فاسد او د بشر د حقوقو سرغړونکو وباله. هغه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی غواړي د ایران د خلکو د مظلومیت غږ پورته کړي. موږ غواړو چې د خپل مظلومیت غږ پورته کړو او همداراز د ایران له مظلوم ملت او د نداله کورنۍ سره خپل پیوستون اعلان کړو. موږ غوښتل دا کار شروع کړو خو نه توانېدلو، خو اوس هم له ناوخته نه ده او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. دا موږ خپله دنده بلله چې د دې هېواد په یوه برخه کې دا کار وکړو. په کابل کې د ایران سفارت د عمومي واټ په سنډه کې موقعیت لري او اوس دغه واټ دواړو غاړو ته په ایران کې د دیموکراسۍ په پلوه شعارونه او د ندا په نامه د یوې نجلۍ ستر انځورونه لیدل کېږي چې د تهران په روسیو اخو ډبونو کې وژل شوې. د ایراني کډوالو په دغه احتجاج کې یو افغان هم په سترګه کېده چې سید داود یعقوبی نومېږي او د ایراني کډوالو د خوځښت ملاتړی کاوه. افغانستان ته کډه شوې ایرانی کورنۍ چې د هېواد په بیلابیلو برخو کې ژوند کوي د خپل مهاجرت یو اساسي علت د ایران د واکمن رژیم ناسم چلند بولي، خو د ایران سفارت بیا دغه اعتراض په وړاندې کوم غبرګون نه ده څرګند کړی او دا هم نه ده روښانه شوی چې د سفارت په وړاندې زړول شوي شعارونه به تر کومه په خپل ځای پاتې وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د لغمان د مرکز مهترلام د رغونې او پراختیا چارې پرون پیل شوې. ټاکل شوې ده چې د مهترلام په ښار کې غیر قانوني دوکانونه رنګ، سړکونه پراخ او د سړکونو شاوخوا ته په دولتي مځکو کې پارکونه او د موټرو تمځایونه جوړ شي. لسیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د لغمان د ولی ویان سید احمد صاحبی وویل د لغمان د مرکز مهترلام ښکلي کول او جوړول د یو ماستر پلان له مخې تطبیقیږي او په ترڅ کې به سړکونه پراخه شي، دولتي ځمکې به بیرته په دولت پورې اړه پیدا کړي او عامه خدماتو لپاره به چمتو شي. دوی وویل
د مهترلام ښار د تنظیف او پاکول همدارس د ښکلي کولو کارونه پیل شوي دي. د مهترلام د شروالۍ لخوا چې د هغې په سر کې یو کمیسیون قرار لري چې زه خپل هم پاکې برخه لرم، د مهترلام ښار د چپ طرف ته لمرخته طرف ته چې کوم دوکانونه او کوم غرفه او لاسګاډي او کوم چوپړې جوړ شوی غیر قانوني توګه باندې هغه ټولې لمنځه ولاړل چپه شولې او دا غي د پیوز باندې اوس د هغه سیمو د ساحو د ترمیم چارې شروع دي او د خکلي کولو او د ګلدان د جوړولو چارې شروع دي چې ان شاء الله د دې کم وخت کې بعد مهتلم خار په دې خکلي خار باندې بدل شي. صرف د مهتلم خروالي له بودیجې څخه به دا کارونه ترسره شي. د مهتلم خروالي د لغمان ولایت د مهترلام د خار لپاره یو ماستر پلان لري چې د هغه مطابق به ان شاء الله مونږ چلند کوو او د مهترلام خار د مغ ماستر پلان مطابق به کوم چې په پارک او نور سہولتونو ټول موجود وي.
د لغمان د ولی ویاند وای تر اوسه د 4 میلیون افغانۍ په ارزښت بیلابیل وسایل مهترلام خارګوټي ته رسیدلی او دا لړۍ به روانه وي.
د مهترلام د خار د خپل کېدو پروسه هم مخکوړاند روانه ده. 13 ورځ د 3600 متر مربع په اندازه باندې موزایک چې مخکنه د شروالۍ د پلان مطابق په پیادرون کې خوده شوی او همدارس د ویلو په خولو چې د لغمان د والی لطف الله ماشاءالله خوای پرانسته وشوله، په دې باندې 40 لک افغانۍ مصرف راغلی چې د مهتلام د خاروالۍ د عوایدو څخه دا ورکړه شوې دي.
لغمان د افغانستان په دریمه درجه ولایتونو کې دی چې دا او دا ډول نور ولایتونو مرکزونه معمولا په سیمه ایزه بڼه ودان شوي او د اسري خارونو بڼه نه لري. اوس د سیمه ایزو چارواکو پام دې ته وراوخته چې دغه ډول خارګوټو لپاره د پلان ولري، کانالیزاسیون، پارکونه او سړکونه دې پکې منظم جوړ شي. که د لغمان د مرکز لپاره جوړ شوی پلان پوره تطبیق شي، ښایي دا خارګوټي په اصلي ځای بدل شي.
په هرات ولایت کې له 300 د زیاتو میوه لرونکو ونو ملي کلکسیون جوړ شوی. د هرات د کرنې د ریاست مامورین وایي چې په دې کلکسیون کې د میوو، نیالګي او باغونه شامل دي. چارواکي وایي پر دې نیالګیو او باغونو د اروپایي ټولنې په مرسته څېړنې کېږي. په دې اړه د بحث لپاره د لویدیځ زون د شاملو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسانو په هرات ښار کې غونډه کړې وه او په دې غونډه کې څرګندونې کړي چې تازه حال یې د ازادۍ راډیو خبریال په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداری وزارت د بڼوالۍ د چارو رئیس انجینر عبدالغفار مجید وویل د هرات اوبه
او هوا د بڼوالۍ لپاره برابر او د میوه لرونکو ونو پنځه لوی کلکسونونه دلته جوړ کړه. مجیدی په هرات کې د ځینو ولایاتو د کرنې رئیسانو د ورکشاپ په اړوند داسې وویل:
به هدف این ورکشاپ برمی است که ما بتانیم چطور بتانیم باغداری در درخت.
له دغه ورکشاپ څخه زموږ موخه دا ده چې څنګه کولی شو افغانستان کې د بڼوالۍ چارې تر دې هم په ښه توګه پرمخ بوزو. دا ورکشاپ د اروپایي ټولنې په نوښت جوړ شوی د افغانستان کې دغه ټولنې رئیس گریک کولین وویل: د ټول افغانستان په کچه شپږ زونونو کې پنځه ویشت قوریې لرونکو ټولنې لري چې په څه د پاسه زر ډوله میوه لرونکو ونو یې څېړنې پیل کړي دي چې له دغه منځه انګور، زردالو، شفتالو، الو او انجورو نهالونو څخه هرات کې کلکسین جوړ کړ.
ما در شیش جا کار میکنم، یک ششم اینجا در هرات.
موږ په شپږ نقطو د افغانستان کې کار پیل کړی. ټولټال مالی لګښت یې لږ تر لږه اتلس میلیونه امریکایي ډالر دی. شپږ میلیونه یې د کرنې په برخه کې د ودانیو په جوړښت او پاتې نور یې د بڼوالۍ د پرمختګ او په میوه‌داره نهالونو د تحقیق په برخه کې لګول کیږي. ښاغلي کولن وویل: د دوی ادارې 2015 میلادي کال راهیسې دا پروګرام لاس لاندې نیولی، په زره ډوله هغو میوو یې تحقیق پیل کړی چې افغانستان کې دود بڼوالو پرته له دې چې کیفیت، خاورې او هوا سره یې وازموي په واک کې لرل. د دوی له دغه کاره هغه وایي یوه موخه دا ده چې د هر ولایت له هوا او اوبو سره مناسب یو ډول میوه هلته ورته د بڼوالۍ لپاره دود کړي. د بېلګې په ډول هرات د انګورو، ننګرهار د یو شمېر نورو میوو تر څنګ نارنج، کابل د زردالو او قندهار د انارو لپاره مناسب هوا او خاوره لري او د دوی میوو ته به تر څېړنو وروسته نوم ورکولو سره د باور پاڼه ورکول شي چې د نړۍ د میوو مارکیټونو ته به لار ومومي. د کرنې ریاست مامورین وایي هرات کې 144 ډوله انګور، 95 ډوله شفتالو، 50 ډوله الو او 15 قسمه انجیر تر اوسه پیژندل شوي چې د هرات اوبه او هوایي پایښت مناسبه ده. د افغانستان د کرنې مالداري وزارت مامورین دا هم وایي تر دې وړاندې افغاني میوو د دې له کبله چې نوم او پیژند پاڼه یې نه لرله د میوو نړیواله مارکیټونو نه منلې، خو تر دې وروسته به دا چانس په لاس ورشي.
لونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي رادیو.
د سهار اته بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. نور راپورونه هم لرو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرزي په نوم لوبغالی پرانستل شوی. د دې ورزشي میدان د ترمیم کار درې میاشتې مخکې پیل شوی و. د هلمند ولی محمد ګلاب منګل وویل چې د دې ورزشي سټډیوم له پرانستل کېدو سره به د هلمندي ځوانانو ستونزې تر ډېره حل حل شي. د میدان د پرانستو په وخت یو شمیر ځوانانو د لوبغالي د ناقص ترمیم څخه شکایت هم کاوه. په سټډیوم د مصرف شویو پیسو رقم نه دی ښودل شوی. له سیمې د آزادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د لشکرګاه د کرزینومي لوبغالي د ترمیم کار چې درې میاشتې وړاندې پیل شوی و د پنجشنبه په ورځ کار اخیستنې ته چمتو سو. که څه هم د دې لوبغالي د ترمیم پر مهال په هلمند کې موجودو لوبډلو کومه ستونزه نه درلودل او لوبیې د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالي کې کولې، خو د کرزینومي لوبغالي د تسلیم پر وخت ګڼو لوبغاړو شکایت کوي چې د میدان چمن یې سم نه دی کرل شوی. یوازې موسمي واښه پکې شنه سوي دي چې ډېر ژر به د لوبو پر مهال واښه په پښو کې له منځه ولاړ شي. همایون یو لدی لوبغاړن دی چې د په خبره همیشه په میدان کې لوبي کوي، خو د میدان د ناسم کیفیت نه شکایت کوي. وای وړاندې تر دې چې لوبغاله یې ترمیم سي تر دې ښه چمن درلودي، خو اوس مهال به تر ډیر لږ وخروسته لوبغاړي په دوړو کې بازی کوي.
زمانو همایند دغه تغیر خو کم مشته دي نه معلومې نه فقط د رنگ ور کړی د خلکو د نظر د اړول د پاره بل چمن تر په خوا خراب شوی دی نه بخوا ډیر مشکل دی ولې په خوا بلای ځای ما چمن معلومې دي اوس وی نه شیل نه منمیش اکثر زاین هیڅ
دا موسمی واشه دي
موسمی واشه دي کچیر دا نور واشه دي نيسته چې مرغه کېده چې په شو کې ولاړ شي ګر سره.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل د دې سټډیوم د کار د تمامېدو پر مهال کله چې د یو اس ای ای ډی د ال سی جی ډی له څنګه تسلیم کوي وویل د هلمند لوبغاړو لپاره ډیر ښه زمينه ده چې خپل لوبي او تمرینونه په دې لوبغاله کې وکړي. شاغلی منګل زیاته کړه موږ کوشش کوو چې د هلمند د لوبغاړو لپاره د لوب ښه زمينه برابر ریکړو تر څو نور ولاتون ته د سیالوي په خاطر سفر نه وکړي.
د سپورت مینانو د لپاره
د لوبغاړو لپاره په دې سټډیوم کې ډېر سہولتونه په پام کې نیول شوې دي. دوه د والیبال میدانونه، یو د فوټبال میدان، همدارنګه د بسکټبال، د خلکو یا د تماشاچیانو او د نندارچیانو لپاره هغه چوکۍ، دا ټول رغول شوې دي. همدارنګه چمن یې د اوبو سیستم هم په پام کې نیول شوی دی. دا د ځوانانو لپاره د سالمو مصروفیتونو د ایجاد لپاره یو خلا سره وړنه ده. زه امید کوم چې لکه څنګه چې په د ځوانانو لپاره په نورو برخو کې د زده کړې په برخه کې خصولتونه برابر دي، په هلمند کې د سپورت په برخه کې هم کلپونه او هم دا دویم سټډیوم دی چې دا د سپورت په برخه کې او د ځوانانو د سالمو مصروفیتونو په برخه کې یو ښه مثبت ګام بلل کیږي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل او د هلمند د سپورت امیرت په داسې حال کې د کرزین نومې لوبغالی پروژه تسلیم کړې چې نه یوازې لوبغاړي د کار نه دی راځي، بلکې په دې ترمیم باندې د لګیدلو پیسو اندازه هم نه ده جوته. په هلمند کې د یو ایس ای آی ډی له لوري کومې پروژې چې د دې ولایت په هره څنډه کې لګول کېږي پیسې او مالي لګښت یې داسې مبهم پاته دی چې په نتیجه کې ولسي او د سیمې خلک یې په اړه ډول ډول نظرونه ورکوي. ډېری کسان تور لګوي چې دولتي مسؤلین په دې اړه کمزوري دي، نه یوازې د موسساتو د لګول شوي پنډ پوښتنه نشي کولی، بلکې د یو شمېر انجوګانو له لوري پر پلي کېدونکو پروژو یې د څار کمیټه هم نه ده توانېدلې چې نقصانونه راوباسي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو ته لکتنې وروسته به د سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه راپورونه درکړو، خو تر هغه مخکې دا واورئ د لویدیز د مطبوعاتو مخکتنې ته چې جاناقا الکوزی برابره کړې ده.
یور ایشیا ویو خبرونې په وروستۍ ګڼه کې افغانان د تهران د قدرت مبارزه تعقیبوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په ایران کې د جمهوری رئیس لپاره د جون د 12 نیټې لانجمنو انتخاباتو وروسته ممکن د افغانانو لپاره تر ټولو جالبه مسله د ایران په وړاندې د لویدیز غبرګون وي، په خاص ډول د واشنگتن څرګندونې. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې زیات شمېر خلک د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لري کېدل یو مثبت پرمختګ بولي، خو دا خبره هم په مغزو کې ګرځي چې آیا د جمهور رئیس اوباما اداره به وکړای شي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا حیثیت ښه کړي. د ورسپانې په نظر د جون په څلورمه د قاهرې په پوهنتون کې د جمهور رئیس اوباما وینا او د ایران د شخړو په اړه د هغه محتاطانه او سنجول شوی ځواب د دې ښکارندوی ده چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ واقعي اړیکې ټینګ شوې دي. یور ایشیا ویو د افغان کارپوه نجیب الله منلي خبرې هم راخستې چې وایي په ایران کې چې څه تیریږي هغه د افغانستان په سیاست هم اغیز کوي. موسوي ممکن زیار وباسي چې د امریکا او ایران ترمنځ یو ډول تفاهم ایجاد کړي. دی د احمد نژاد په نسبت زیات افراطي نه دی. که چیرې موسوي وخت رسېدلی وای نو ایران ممکن هلته او دلته د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کړی وای، خو مداخلې به یې د اوس په شان جدي نه وای. په انګلستان کې خبریدونکو ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ ګڼه کې باګرام نوی ګوانتانامو تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د باګرام هوایی اډې کې له یو بندي سره له ناوړه چلچلن څخه د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک اندازه لګېدای شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالات په باګرام کې د یو نوي زندان په جوړولو 50 میلیونه ډالر لګوي او په موجودو 600 بندیانو به د نورو 0 تنو بندیانو لپاره هم پکې ځای پیدا شي. ګارډین لیکي د باګرام په زندان کې یوازې هغه بندیان نه ساتل کیږي چې په افغانستان کې نیول شوي، بلکې د نړۍ له نورو ځایونو څخه هم ورته بندیان راوړل شوي دي. انګلیسي ورځپاڼه ګارډین وړاندې لیکي باګرام د ګوانتانامو زندان یو بده جوړه ده او حتی له ګوانتانامو څخه زیات ارتباط د مدني اصولو له پلوه له نړۍ څخه شلول شوی دی. ورځپاڼه پوښتنه کوي د انګلستان پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر د ګوانتانامو زندان غندلی و، آیا د ګوردن براون حکومت به په خپلو اصولو ودرېږي او باګرام ته به په هماغه سترګه وګوري؟
د پاکستان پوځ وایي په سواد، دیر او ملکنډ کې د طالبانو سره د دوی نښتې روانې دي او د تېرې ورځې په جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په سواد کې د طالبانو یو جګپوړی قمندان په دې جګړو کې وژل شوی. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د پاکستان د فوج لخوا یو خبره شوی خبر پاڼه وایي په سواد، دیر او ملکنډ کې د طالبانو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیات لا هم ادامه لري او په تیرو 24 ساعتونو کې درې مخالف وسلوال ژوندي نیول شوي او د فوج څلور سرتیري ټپي شوي دي. خبر پاڼه وایي د سواد په خون کلی، ګامون پل، بیدره، ګړی او وکیل آباد کې امنیتي ځواکونه کور په کور تلاشي کوي. همداراز ویل کیږي چې د ژوندو نیول شوو کسانو په منځ کې د طالبانو یو ځایي قومندان محمد اقبال هم شامل دی. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د هم وایي چې د ملکن نه بریکوټ، د بریکوټ نه اوډیګرام او د اوډیګرام نه بلوګرامه پورې د لوی لارې د بیا رغونې کار د فوز د انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. یاد شوي لارې د طالبانو لخوا تخریب شوي وي چې اوس حکومت د بې ځایه شوو کډوالو د ستنېدونه مخکې بیرته ترمیمول غواړي. بل پلو که هم د فوز په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي او نه هم کوم بل حکومتي مقام په څرګند ډول د دې خبرې تایید کړی، خو د تېرې شپې راهیسې د پاکستان په مطبوعاتو کې ګرم راپورونه خپرېږي چې د سوات د طالبانو د غورځنګ معاون مولانا شاهد اوران د پاکستان د فوز سره په مخامخ جنگ کې وژل شوی دی. شاهد اوران د پاکستان حکومت ته مطلوب وو او د سر بیه یې 40 میلیونه کلداری ټاکل شوې وه. هغه مهال چې سوات د طالبانو په لاس کې و، مولانا شاهد اوران د اف ام د رادیو مسؤلیت په غاړه لاره او د هغو کسانو نومونه به اعلانول چې د طالبانو لخوا د وژلو وړ اعلان شوي وو. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د سوات د طالبانو د مشر ملا فضلالله د ټپي کېدو خبر هم ورکړو، خو بیا دا خبره غلې شوه او د ملا فضلالله سرکونه لګېده. په سوات کې د پاکستان فوز 2 میاشتې وړاندې د حق د لارې عملیات پیل کړي وو چې تر اوسه یې په ترس کې 1400 مخالف وسلوال وژل شوي دي.
چین په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره د ګاز د پیرودلو لپاره یو اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی. د طبیعي ترکمنستان په نامه دولتي ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دواړو هیوادونو د هغه تړون د تطبیق پر سر موافقه کړې چې له مخې به یې چین د 150 کلونو لپاره له ترکمنستان څخه په کال کې 40 میلیارده متر مکعب ګاز پیری. د دومره ګاز د لیږدولو بهیر به له 2010 کاله له هغه وخته وروسته پیل شي چې د 1000 کیلومتره اوږد پایپلاین د جوړېدو کار پای ته ورسیږي. دغه تړون د چین لپاره چې د انرژۍ د اوږدمهالو اړتیاو د تامین لپاره هڅه کوي یو بریالیتوب ګڼل کیږي، خو د روسیې لپاره چې د منځنۍ اسیا پر طبیعي زیرمو یې نفوذ زیات و د ماتې په معنا ده. د ترکمنستان د دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې چین ژمنه کړې چې د ترکمنستان د ګاز کمپنۍ ته به د امتیاز په توګه مخکې له مخکې د 4 میلیارد ډالرو پور ورکوي. ترکمنستان هم دراز لاغه مهاله چې روسیې د ګازو له اخیستو ډډه کړي په لویدیځ کې د خپل ګاز د لپاره د بازار موندلو هڅې پیل کړي دي. آیا غرب په تیره بیا امریکا به د اړتیا وړ انرژۍ د تامین لپاره له ترکمنستان سره د ګاز په معاملو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ ناوړه وضعیت له پامه وغورځوي؟ دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ راډیو خبریال اندریو تولی په یو مطلب کې څېړلی او مهمه برخه یې نوریاس نوری اوروي.
لکه چې روسیه له ترکمنستان څخه د ګازو د پیریدلو له موافقې څخه سرغړولی اشقابات په غر کې د اخیستونکو په لټه کې شوی دی. د روانې میاشتې په سر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میریدوف په بروسل کې و او د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره د یو تړون په جزئیاتو خبرې وکړې چې زیات تفصیل نه دی خپور شوی. روانه اونۍ هغه په واشنګټن کې و. د دې سفر د اجنډا په هکله هم نه په واشنګټن کې د ترکمنستان سفارت او نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي دي، خو یوه ستونزه چې ترکمنستان نن ورځ ورسره مخامخ دی هغه د دې هیواد د بشري حقونو ناوړه سابقه ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي له بشري حقونو څخه په دفاع کې ثابت قدمه دی، خو نوي مشرتابه یې دغه راز ویلي دي چې دی یو واقعي بین دی ځکه د هیواد اوسني حالت ته په پام سره چې په یوه ژور مالي بحران کې ښکیل دی د انرژۍ منابع محدود دي. له اروپایي چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرو که هر نتیجه ورکړې وي یو شی واضح دی او هغه دا چې ترکمنستان به تر هغو پورې پر اروپا ونشي کولی ګاز وپلوري چې د اروپایي اتحادیې د نابوکو د پایپلاین پروژه بشپړه شوې نه وي. دا پروژه ترکیه او اتریش سره نښلوي او هغه به د راتلونکې لسیزې تر نیمایي د مخه بشپړه نه شي. له دې سربیره نور مسایل هم شته او هغه په دې پورې تړلي دي چې آیا د ترکمنستان د ولسمشر قربانغولي بردي محمدوف حکومت به وکولی شي چې د امریکا د متحده ایالاتو رضایت حاصل کړي. ترکمنستان چې د طبیعي ګازو د منابعو له پلوه د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی، خو هغه څه چې د اهمیت وړ دي دا دی چې دا هیواد د ټولو عملي وړاندیزونو لپاره یو تړلی هیواد دی. بردي محمدوف په دیکتاتوري سره واک چلوي، سیاسي مخالفین زندانونو ته اچول شوي او یوازې هغه خبري رسنۍ په هیواد کې فعالیت کوي چې د حکومت پلوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو او سازمانونو په ترکمنستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر ناوړه بللی دی. د بشري حقونو د څارنې د ډلې یوه فعاله ماریا لسیتسینیا وایي هغومره چې د امریکا متحده ایالات د انرژۍ نوي منابعو ته اړتیا لري باید د اوباما اداره د بشري حقونو په برخه کې هم په کړو ژمنو ودرېږي او له ترکمن چارواکو سره په معاملو کې هغه په پام کې ونیسي. دا وایي موږ داسې احساس کوو چې د امریکا حکومت باید ترکمنستان ته واضح ووایي چې یوازې په هغه صورت کې له دې هیواد سره همکاري کولی شي چې حکومت یې د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې یوازې څو محدود ضروري ګامونه اوچت کړي. خو د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې پروفیسور پیټر سینوت وایي چې دا ډول معامله به نه د امریکا او نه هم د ترکمنستان په ګټه وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مهمه دا ده چې د ترکمنستان او د متحده ایالاتو ترمنځ واقعي اړیکې یوازې د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ونه څرخي، بلکې هغه باید د ټولنو ترمنځ پر پراخې راکړې ورکړې ولاړې وي. د سینوت په وینا امریکا په څو برخو کې کولای شي له ترکمنستان سره مرستې وکړي، او هغه هم د زده کړې او کرنې د چارو ښه کول دي، ځکه چې مخکینی جمهور رئیس سفر مراد نیازوف دې سکتورونو ته توجه نه وکړي. د سینوت په نظر ترکمنستان نن یو کلی ته پاتې کیږي او پرمختګ ته اړتیا لري. خو سینوت وایي هغه څه چې لسید سینا ورته اشاره وکړه چې امریکایي چارواکي دې له ترکمن چارواکو سره په خبرو کې په دې هیواد کې د سیاسي او بشري حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي، وویل که دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي نو دا هیواد به هڅه وکړي چې په دغسې غونډو کې برخه وانخلي. نوموړی وایي لومړی شی چې امریکا یې کولی شي دا دی چې ترکمن چارواکي په دې پوه کړي چې سیاسي او د بشري حقونو موضوع له اقتصادي چارو سره تړلې ده. دا د یو هیواد لپاره چې مشرتابه یې د شوروي د طرزالعمل په اساس رامنځته کیږي او په رښتینې ډیموکراتیکه بڼه نه ټاکل کیږي ډېره مشکله ده، ځکه چې دوی پراخې نړۍ ته دومره سفرونه نه دي کړي چې د ډېرو دغو قوتونو پر اهمیت پوه شي. که دا د متقابلو خبرو اترو لپاره یو فرصت وي او په دې توګه زموږ ترمنځ متقابلې اړیکې ټینګیږي، که دوی د انرژۍ په خاطر موږ ته مخ را اړوي نو ښایي چې نور مسایل هم مطرح شي.
وخت